څخه راوباسي. د فعاله ښځې اغلې زینب مهد په وینا ښه ده چې په هر کار کې تعادل په نظر کې ونیول شي، تر څو نه خاوند او نه ښځه یو بل له ګریوانه راونیسي او نه د یو بل د ستونزو لامل شي. رښتیا هم دا د ډېر مهد ټاکل داسې شوي چې لکه نارینه په ګیره ونیول شوی وي او نارینه د ډېرو ستونزو سره مخامخ کوي. که چېرته ژوند یې څومره هم تریخ وي، هغه نارینه دې ته مجبوره دی چې دا ژوند تیر کړي او وزغمي. اوس وختو کې ډېری د مهر مسله یو تجارتی شکل ځان ته اخیستی او میرمن ورڅخه سو استفاده کوي، خو ځینې وخت بیا نارینه هم له مهر نه سو استفاده کوي. که چېرته ښځه مهر ونه لري نو نارینه که هر بلا وغواړي په ښځې باندې راوړي. خو زما په نظر باید توازن په نظر کې ونیول شي او مهر باید په اندازه وټاکل شي.
په نظر ما باید توازن وجود داشته باشه.
د اقتصاد او اړیکو له اړخه هغه مهر چې د سوداګرۍ په معنا بدل شوی وي د کورنۍ او ټولنې ګټو ته زیان رسوي. د حقوقي مسایلو کارپوه عبدالعظیم د قانون له اړخه د ښځې د مهر د حق د هغه په ارزښت او په اغیزو خبرې کوي.
کله چې عقد نکاح منعقد کیږي، درې شیان همزمان په هلک باندې یا په نارینه باندې واجب کیږي. د مهر حق دی، د نفقې حق دی او د مسکن حق دی چې کور به ورته واده کوي. حق د مهر چې دی دا د ښځې په میړه باندې واجب دی چې باید ورته ورکړي. دومره زیاتې ټاکلی چې میړه نشي کولی چې هغه مهر ورته ورکړي، بناوان دا ډېرې ستونزې هم راولاړولی شي. بهتره دا ده چې د مهر اندازه کمی تر څو میړه دغه مهر مخکې د دینه چې دوی خپل ګډ ژوند پیل کړي دغه مهر ورته ورکړي. که چیرې کم نه وي زیات وي نو دا به خپل میرمنې سره به دا تعهد به کوي کله چې پیسې پیدا کړي نو دا مهر به ورکوي او یا به ورته بخي. که دا د میرمنې حق دی، واجب دی ورباندې. که میرمنې ورته ونه بخي نو دا حق به ورته حتمي او ضروري ورکوي.
د خپرونې په دې برخه کې بعد د موضوع په اړه د عامو خلکو نظرونه هم واورو چې دوی د ښځو لخوا د مهر څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په اړه څه وایي، او دا به هم ورڅخه واورو چې په دې برخه کې چاته ډېر تاوان رسیږي.
زمونږ په ولایت کې معمولا مهر له 50,000 تر 1,00,000 افغانیو ده، خو حتی ځینې کورنیو ته دغه 1,00,000 مهر هم ستونزمنه ده. حتی د دې سبب سوی چې جنګونه، خصومتونه او دا هم په بار راوړي. مهر زمونږ په شریعت کې رښتیا څومره چې د یو جلی مهر کم وي هماغونه خوشبخته هم وي.
سړی واده کوي باید کم وټکله شي، ځکه چې غریب سړی
رسول الله مبارک حدیث هم ده چې هغه ویلي د نکاح مهر چې څومره کم وي په هماغه اندازه پورې د هغه ثواب ډېر ده، او د کار زمینه ځوانانو ته ډېره کمه ده. نو په دې موږ باید چې دا مهر کم وټاکو چې تر څو هر سړی خپل هغه اسلامي حاجت ته ورسیږي.
مهر د شرعي نکاح یو مهم شرط ګڼل کیږي. پیسې یا هغه مال چې د نکاح په وخت کې د خاوند لخوا ښځې ته ورکول کیږي او د دواړو او یا د هغوی د وکیلانو په موافقه ټاکل کیږي. مهر په دوه ډوله ده چې یو یې معجل دی او بل یې موجل. معجل مهر د نکاح په وخت کې د خاوند لخوا ښځې ته ورکول کیږي، او موجل مهر هغه دی چې د نکاح په وخت کې د هغې د ورکړې وعده کیږي او هر وخت چې ښځه وغواړي له خاوند څخه یې اخیستی شي. خو د مهر شرایط څه دي؟ د اسلام مبارک دین د غټ مهر په ټاکلو کې څه نظر لري؟ دې او ځینې نورو پوښتنو ته د ځوابولو لپاره زما همکاري تمنا واحدي د دینی مسایلو له عالم احسان الحق حنفي سره مرکه کړي چې په ګډه یې اورو.
سر کې که مولای صاحب ماته ووایي چې یو ښځې ته اسلام څومره حق ورکړی دی چې کولی شي تر کومه حده پورې خپل مهر وټاکي؟
مهر د یوې ښځې مسلم شرعي قانوني حق دی، الله تبارک وتعالی ورته ټاکلی دی، ورکړی دی. وآتوا النساء صدقاتهن نحله، ښځو ته د هغې مهرونه په خوښۍ او په خوشحالۍ باندې ورکړه. بله مسله په کې دا ده چې الله تبارک وتعالی وایي وآتیتم احداهن قنطارا، ولو تاسو ښځې ته په مهر کې یوه لویه خزانه هم ورکړې وي. مهر په حقیقت کې د یوې مېرمنې اکرامیه ده او بل هدف پکې دا ده چې د مهر دو توافق دی، اصلا د ښځو د خاوند توافق دی. د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په یو جوړه چپلکو هم نکاح تړل شوی، په یو صادر هم نکاح تړل شوی. دا 1500 دینار په هغه زمانه کې چې ډېرې پیسې ته جوړېږي، په دې هم نکاحونه تړل شوي دي. دې کې مهمه خبره دا ده چې د ښځو د خاوند توافق دی چې په څو باندې د دې توافق کېږي. ډېر لوړ مهر ټاکل د شریعت له مخې ښه عمل نه ده، بلکې حدیث دا د نبی علیه السلام وایي هغه میرمنه او هغه نکاح تر ټولو ښه نکاح ده چې کم مصارف پکې وشي او کم مهر وټاکل شي.
دا د مهر شرایط څه دي؟
د شرایطو د ادا طریقه بیا بیله ده. یو قسم مهر موږ لرو چې معاجل مهر ورته ویل کېږي په شریعت کې، سمدستی ادا کېږي. هر څومره چې وټاکل شو سمدستی ادا کېږي. یو قسم مهر معجل دی، نن نه ادا کېږي، کال بعد ادا کېږي، دوه کاله بعد ادا کېږي، حتی لس کاله بعد ادا کېږي. هغه د میرمنې رضایت دی چې فشار ناچی په خپل خاوند باندې. دریم قسم مهر بیا موږ لرو چې هغه ته مهر مثل ویل کېږي. فرض مثال په نکاح کې ابتدا کې مهر و نه ټاکلی شو، ډېره زمانه په دې کې تیره شو، یو وخت داسې راغی چې ښځې د خپل مهر مطالبه وکړه او ټاکلی شوی نه دی، نو بیا دلته شریعت د دې لپاره یو حل دا ټاکلی دی چې کله دې مهر ټاکلی شوی نه و، جنجال پیدا شو چې څومره مهر باید دې ښځې ته ورکړل شي. د هغې د حل ښه لاره دا ده، فرض مثال د دې ښځې بله خور دغه څومره مهر وو، د تر لوري واده شوی دغه څومره مهر وو، بیا هغه اندازه مهر د ته هم ټاکلې کی. د تطبیق صورت خو د خزو د خوان په خپل منځ کې رضایت دی، خوان باید په ډیره خوخی پر رضایت باندې دغه خپل میرمنه مهر ادا کی.
کچیر ته یو میرمن وای چې خپل حق می بخم، آیا د امکانات شته مغلی شي؟
بالکل بخلی شي، هیڅ څوک سره حق نه لري. لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى په سوره نساء کې وای چې واتو نساء صدقات هن نحله، خزو دغه مهر په خوخی باندې ورکه، البته که هغه او فان تبن لكم عن شيء منه فكلوا هنيئا مريئا، کاوی په خپل خوخه خپل مهر خاوند ته معاف کو وی بخ، د خاوند لپاره بالکل جایز دی. کله چې دی وی خزه مهر تعین شو او هغه په خپل جن و نه غیسته او مهر معلوم شوی وی، نو کده دی اولادونه وی، نو او داد حق د اولادونه دی، د مور حق اولادونه ته انتقالیږي. دا مطلقا د قران خلاف کړي نه دي چې زموږ ټولنه کې رایج دي. خو د ټولو لامل یا دغه بدبختی اصلا زمنګ د بیلمې او د بیسوادۍ نه خره، په دې کې علما کرام هم مناسب خدمت نه کړي، خلکو ته مناسب پیغام نه رسول.
د دینی مسایلو کارپو احسان الحق حنفی و چې د مهر په حق د هغې د ټاکلو په شرایطو او له هغې څخه په ناوړه ګټې اخیستنې د اسلام له لیدلوري خبرې کولې. په پای کې ویل شو چې ښځه یو شخصیت ده او هیڅکله د پلور لپاره نه ده. په داسې حال کې چې مهر د نکاح په وخت کې د ښځې او ښه ګډ ژوند لپاره د خاوند هغه ډالۍ ده چې د ښځې لپاره د خاوند صداقت، ژمنتیا، اهمیت او د هغې شخصیت ته احترام کول روښانه کوي. نو ځکه مهر د یوې ښځې لپاره اقتصادي اهمیت لري. د نیمې نړۍ دا خپرونه چې تمنا واحدي جوړه کړې وه، ما وږمه جبرخیل تاسې ته وړاندې کړه. تر بلې دې خپرونې مو الله مل شه.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې داسې کورنۍ ډېرې دي چې مشران فکر کوي د کور په نورو غړو سختي کول خانت جوړ دي، خو آیا رښتیا هم د دې سختي پایلې کې وي؟ ولی د کور مشران د کور په نورو غړو سختي کوي، او په دې خاطر چې د کور فضا سم وي، د سختي پر ځای د کورنۍ مشران ته بدیل لارې کوم. د کور کلی د خبرونه مریم توخی جوړ کړي او زه فیروزه عزیزی درته وړاندې کوم، بلکې راپور مریم توخی راوړوي. د اولادونو پر روزنه کې ځینې داسې تیروتنې شته چې ډېری مور او پلار پرته له دې چې په هغه پوه شي کوي. دغه تیروتنې د اولادونو پر شخصیت ژور اغېز کوي او ممکن له هغوی ښه راتلونکی وانخلي. چې له دې جملې څخه یو هم له هغوی سره سختي ده. سختي معنی دا چې هر څه مور او پلار وایي باید پرته له دې او هغې ومنل شي، او داسې د کورنۍ مشران هم لیدل شوي چې د کورنۍ له ټولو غړو سره له سختګیرۍ کار اخلي، او دا کار ورته د تربیې او لاره ښکاري. چې دا ډول چلندونه بیا د کورنۍ په راتلونکي باندې ډېر بد اثر پرې باسي. په دې اړه د ننګرهار ولایت د بټی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو نواب خواجه خپل کیسه داسې را تکوي.
ما سره په داسې خیر کې دا چې ما په کلمه مال پو دبره دمال سم پیه، تعلیم نو، مکتب نو، درس نو، بل شي نو، دغه زلرګي لاسو کې را کړیو چې زړه وخان د بوزا دښ ستا الته یو پیه ابو خامه چې وګړه له بازار ته بده ماخه مې دادی ولی وګ دی ورور به مرات و مشر برات وي سرګيري به کوله بیا به و حالم و بشټه کولم اتي اخر دي ته مجبور کړم چې لاړم ته وته ته د ما مجاهدو تلاړم بس هغه دوره مې ټول دي مجاهد جهاد به دوره کې به تیر کړله اکور مو ته پریخو بس تعلیم نو مکتب نه را باندې ویلې دا نه را باندې ویلې او په نه